Radio. Radio Azadi.
افغانستان کې د سهار او بجې سوې السلام علیکم او سهار مو په خیر په دې هله چې له خوشالۍ او شو خبرونو ډک ورځ په مخ کې ولري او ګلالي سهار مو پیل کړی وي د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیلو چې د ماشم تر اوې په منځني صفه 12.9 او اف ام 3.15 اوریدلای شي پیل په دوه خبري مجلو کو په لومړي نیم ساعت خبري مجله کې زه سالي در سره يم له تازه مطالب او خبرونو سره سید قادر جلالوف را سره په تخنیکی چارو کې مرسته کوي نن جمعه ده د چنګاښ یا سرطان لسمه چې د جولای له لومړۍ نیټې سره برابر ده په پیل کې د دې سات مهم خبرونه مشرانو جرګه وایي چمتو ده چې د انتخاباتو د ځانګړې محکمې له حکم وروسته د قضا حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د روان بحران په حال کې منځګړیتوب وکړي راپورونه وایي په سوریه کې ډیرا د افغانانو سلګونو کورنیو له 5 ورځو را په دې خوا په دمشق کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخته په غذایي اعتصاب لاس پورې کړی د امریکا مشرانو جرګې پرون د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر په توګه د جنرال ډیوید پیچرایز تقرر او د افغانستان لپاره د امریکا د نوي سفیر په توګه ریان کروکر تایید کړ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا د مصر له اخوان المسلمین ډلې سره محدود تماسونه ټینګ کړي دي بشپړ خبرونه اوري د افغانستان د مشرانو جرګه وایي چې چمتو ده د انتخاباتو د ځانګړې محکمې تر حکم وروسته د قضا حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د روان بحران په حل کې منځګړیتوب وکړي په دې اړه د جمهوریت ریاست لخوا په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي د مشرانو جرګې اداري هیات پرون له ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې د دې بحران لپاره د هیواد د نافذو قوانینو پر وړاندې کې د یو معقول او عاجل حل غوښتنه وکړه او ویل چې مشرانو جرګه په دې برخه کې منځګړیتوب ته چمتو ده په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلای شي دوه فرانسوي خبرلان چې د طالبانو په بند کې د اتلو سمیاشتو له تیرولو وروسته د چرشنبه پر ورځ خوشې سول پرون په فرانسې کې خپل کورونه ته ستنسول د فرانسې د دریم ټلویزیونی چینل کیمرامین سټیفن تاپونیه خبریال هاروی ګیسکیر او د دوی افغان ژباړونکو د 2008 میلادي کال په نومبر میاشت کې په کاپیسا ولایت کې د طالبانو له خوا ونیول سول راپورونه وایي چې په سوریه کې ډیره د افغانانو سلګونو کورنیو له 5 ورځو راپدې خو په دمشق کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته په غذایی اعتصاب لاس پورې کړی دی د دې اعتصاب یو ګډونوال عارف ادبی ازادي رادیو ته وویل چې دوی له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې په یو بل هیواد کې د دوی د میشتې دوه امکانات برابر کړي موږ په سوریه کې د افغان کډوالو یو ډله یو موږ د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته په سوله ییزه غونډه کې د خپلو ستونزو د حل غوښتنه کوو خو تر اوسه زموږ د ستونزو حل ته هیڅ پاملرنه نه ده سوې نن نږدې 5 ورځې را په دې خاموش په دمشق کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د نه خوړلو اعتصاب کړی دی د امریکا مشرانو جرګې پرون د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر په توګه د جنرال ډیوید پیچرایز تقرر تایید کړ ښاغلی پیچرایز د لیون پانیتا پر ځای چې د ولسمشر اوباما لخوا د دفاع د وزیر په توګه نومول سوی د سی آی ای د مشر پر دنده ګمارل سوی دی په یو بل خبر کې ویل سوی چې د امریکا مشرانو جرګې ریان کروکر د افغانستان لپاره د امریکا د نوي سفیر په توګه تایید کړ دا هم د سیمې او نړۍ څورستي خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې متحده ایالاتو د مصر له اخوان المسلمین ډلې سره محدود تماسونه ټینګ کړي دي موږ باور لرو چې په مصر کې نوي سیاسي حالت په پام سره دا د امریکا په ګټه ده چې له ټولو هغو سولایزو ګوندونو سره چې عدم تشدد تضمین دي او غواړي د پارلمان او ولسمشري په انتخاباتو کې سیالي وکړي تماس ټینګ کړي نو ځکه د اخوان المسلمین له هغو غړو سره چې له موږ سره د خبرو لیوال دي د ډیالوګ هرکلی کوو روسیه وایي چې په لیبیا کې د حکومت وسلولو مخالفانو ته د وسلو ورکول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې څخه چې له تېرې فبروري میاشتې وروسته یې لیبیا ته د وسلو صدور منع اعلان کړی څرګنده سرغړونه ده. فرانسا د ناټو لومړنی غړی دی چې د چهارشنبې په ورځ د معمر القذافي د رژیم پر ضد د جګړې لپاره وسلولو مخالفینو ته د وسلو پر ورکولو اعتراف وکړ. فرانسوي چارواکو وویل چې په لیبیا کې د ملکي وګړو د ساتنې لپاره دې اقدام ته اړتیا وه. د لبنان لوی سرنوال وایي د ملګرو ملتونو تر ملاتړ لاندې د ځانګړې محکمې لخوا د فقید صدر اعظم رفیق حریری د وژنې د قضیې صورت دعوا ورسېدلې ده. دا محکمه چې مرکز یې په هاګ کې ده په 2015 میلادي کال کې د حریری د وژنې په اړه تحقیقات کوي. د لبنان سرنوال وویل چې د څلورو کسانو د نیولو حکم هم ترلاسه کړی دی. رفیق حریری د 2015 میلادي کال په فبروري میاشت کې له نورو 21 کسانو سره یو ځای په هغه چاودنه کې ووژل سو چې د ده د موټرو د کاروان په مخ کې وسوه. د امریکا پوځ وایي چې د عراق په جنوب کې پرون درې امریکایي سرتیري ووژل سول چې له دې سره 13 جون میاشت په عراق کې د امریکا د پوځ لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. پوځي چارواکي وایي په 13 یوه میاشت کې د عراق په جګړو کې 14 امریکایي سرتیري ووژل سوي دي. د یونان پارلمان په لګښتونو کې د سپما دویمه او وروستۍ قانوني لایحه پرون تصویب کړه. د نړیوالو مرستو د لاسته راوړلو او له اقتصادي ماتې څخه د یونان د ژغورنې لپاره د دې سند تصویب مهم بلل کیږي. د دې لایحې مطابق د یونان حکومت باید خپل لګښتونه 28 میلیارد یورو کم کړي، ځینې دولتي ملکیتونه وپلوري، د عامه خدماتو ځینې برخې خصوصي سکتور ته ورکړي او مالیې لوړې کړي. د دې اقداماتو په وړاندې د اعتراض لپاره د یونان په پلازمینه اتن کې په تیرو دوو ورځو کې له تشدد ډکې مظاهرې وسوي، خو له پرون مازیګر راهیسې وضعیت بیرته د عادي کېدو په حال کې دی. د اروپایي ټولنې مشر هرمن وان رامپوي پرون د دې اقدام هرکلی وکړ.
I welcome this second positive vote coming from the Greek Parliament.
زه د یونان د پارلمان له لوري دغه پروګرام ته د دویم ځلي مثبتې رایې اچونې هرکلی کوم. زه په دې سختو اقداماتو پوهیږم، خو دا ضروري اقدامات دي چې یونان یو ځل بیا د اقتصادي ودې او نیکمرغۍ لارې ته ورسم کړي. موږ باید د هغو اقداماتو ډیر هرکلی وکړو چې یونان او د یونان پارلمان دغه مسؤلیتونه واخیستل. خبرونه مو په سهارنۍ خبری مجله کې واوریدل. و بجې او 2 دقیقې سوې ورزو د رپورټونو برخې ته. مشرانو جرګه وایي د ځانګړې محکمې او ولسی جرګې ترمنځ د روان بحران په حل کې مرستې ته تیار ده. ختیځو سیمو ته د مشرانو جرګې تللی هیات وایي د پاکستان لوري په ویشتل سویو توغندیو ګڼ ملکي افغانان وژل سوي دي. افغان چارواکي وایي افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال بهیر به د روانې لمریزې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې عملي سي. پاکستان وایي امریکا نسي کولی د بلوچستان له یوې هوایي اډې څخه د بې پیلوټ الوتکو د الوتنو لپاره کار واخلي. نور مسایل هم څېړو. مشرانو جرګه وایي چمتو ده چې د انتخاباتو د ځانګړې محکمې له حکم وروسته د قضا حکومت او ولسی جرګې ترمنځ د روان بحران په حال کې منځګړیتوب وکړي. د مشرانو جرګې مشرتابه پرون له ولسمشر حمید کرزي سره په کتنه کې د دې بحران د حل په برخه کې خپل چمتووالی څرګند کړ. په دې اړه تفصیل د افغانستان د جمهوري ریاست له لوري د خبرې سوې خبر پاڼې په حواله احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهوري ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې د مشرانو جرګې اداري پلاوی پرون له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې د هیواد روان حالت نازک وباله او د درې ګونو قواو ترمنځ د همغږۍ پر اړتیا یې ټینګار وکړ. خبر پاڼه زیاتوي په کتنه کې د مشرانو جرګې مشرتابه پلاوی وویل چې د ځانګړې محکمې له حکم وروسته د ولسی جرګې غبرګون په هیواد کې بحران او د ناباورۍ فضا ته لاره هواره کړې ده. خبر پانه زیاتوی مشرانو جرګې د دې بحران د حل لپاره د تقنینی او قضایی مراجعو د حیثیت د خوندیتوب په پام کې ساتلو سره د هیواد د نافذو قوانینو پر وړاندې د یو معقول او عاجل حل غوښتنه وکړه او ویل چې مشرانو جرګه د دې بحران د حل لپاره منځګړتوب ته چمتو ده. د ځنګړې محکمې پریکړه چې د ولسی جرګې 12 وکیلانې د دې جرګې لغړیتوب ایستلې او پر ځای نور کاندیدان بریالي اعلان کړي د ولسی جرګې لخوا رد شوې ده. ولسی جرګې له پایله د دې محکمې جوړېدل غیر قانوني بللې وو. ولسی جرګې همدارس د افغان ولسمشر لخوا د لوی جرګې د جوړولو پریکړه هم رد کړې ده. خو په پرونی غونډه کې د مشرانو جرګې مشرتابه پلاوی وویل چې د لوی جرګې د جوړېدو هرکلی کوي. د جمهوری ریاست خبرپانه د مشرانو جرګې د تقنین د کمیسیون د مرستیال حافظ عبدالقیوم له قوله لیکي چې له ښاغلي کرزي سره په کتنه کې ویلي دي عنعنوي لویه جرګه هغه جرګه نه ده چې په اساسي قانون کې یادونه شوې. حافظ عبدالقیوم وړاندیز کړی چې د عنعنوي لویې جرګې په وړاندې د قانوني او حقوقي خنډونو د لرې کولو لپاره دي د دې جرګې پریکړې د وروستي تایید لپاره ملي شورا ته واستول شي. د جمهوری ریاست خبرپانه زیاتوي ولسمشر حامد کرزي د مشرانو جرګې اعلامیه د هیواد د ملي ګټو لپاره مهمه وبلله خو ویې ویل چې د افغانستان د عدالت ځای ستره محکمه ده او د هیواد ټول خلک یې باید پریکړو ته درناوی وکړي. خبرپانه د ښاغلي کرزي له قوله لیکي چې وایي د ولسي جرګې او د ځانګړې محکمې ترمنځ د روانې ستونزې د حل په مقصد د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون خپله مشوره د چهارشنبې په ورځ د دولت درېګونو قواوو ته استولې ده. د جمهوری ریاست د خبر پانې په حواله ولسمشر حامد کرزي همدارز وویل چې له متحدو ایالاتو سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون په څیر د هیواد مهمې مسلې په لویه جرګه کې د ټول ملت د استازو پریکړې ته اړتیا لري.
په رپورټ کې مو وویل چې مشرانو جرګه وایي د ځانګړې محکمې او ولسي جرګې ترمنځ د روان بحران په حل کې مرستې ته تیاره ده. په خبري مجله کې د رپورټ هم لرو چې ختیځو سیمو ته د مشرانو جرګې تللی هیات وایي د پاکستان لخوا په ویشتل سوي توغندیو ګڼ ملکي افغانان وژل سوي یا هم ټپیان دي. افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون رئیس وایي دغه لړۍ به د روانې لمریزې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې عملي سي. د کمیسیون رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی د پنځمې په ورځ له غرمې وروسته وویل د انتقال پروګرام ته شرایط مناسب دي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزیر وویل پروسې ته تدابیر نیول سوي او د کورنیو چارو وزیر یو سند یاد کړ چې دوی اونۍ وروسته به د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ لاسلیک سي. تفصیل له کابله د خان محمد سین پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د چارو ځینې پوهان له بهرنیو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو شرایط مناسب نه ګڼي، خو افغان چارواکي د هیواد یو شمیر سیمې په ګوته کوي او وایي چې د مخالفینو ګواښونه پکې کم او د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو لړۍ به پکې عملي شي. د افغانستان د دفاع وزیر جنرال عبدالرحیم وردک وایي
شرایط د انتقال د پروسې د پاره په ښه صورت آماده شوي دي. امنیتي ارګانونه هم پوره آمادګي لري چې د مسؤلیت په اخیستلو سره د دغو ځایو چې د وخته یادونه وشوه د هغو پوره امنیت تامین کړي او هغومره قواوې چې ورته لازمې دي هغه د وخته کې ځای په ځای شوي دي.
خاغلی وردک دا سرګندونې د هغې ناستې په دوهمه وروستۍ ورځ وکړه چې افغان او بهرنۍ لوړپوړو مسؤلینو پکې ګډون کړی و او د امنیتي مسؤلیتونو پر انتقال او د هغې د ستونزو پر حل پکې بحثونه کېدل. افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون رئیس ډاکټر اشرف غنی احمدزی وویل له بهرنیو ځواکونو څخه به افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د سپارلو لړۍ د روانې لمریزې میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پیل شي. ده وویل
ای بس د ای دو روز زمینه ازیر فراهم کرده.
ده وویل دی بس په دوو ورځو کې دا زمینه برابره کړه چې سم تشخیص پکې وشو او د دې له مخې کولی شو چې د خلکو د غوښتنو سره سم د امنیت بیا رغاونې، پراختیا، ښې حکومتدارۍ او د عدالت په تامین کې اغیزمن ګامونه واخلو. د مسؤلیتونو د لیږدېدو په دې لړۍ کې د سروبي له ولسوالۍ پرته د کابل او پنجشیر ولایتونه او د لغمان، بلخ، بامیان، هلمند او هرات ولایتونو یوازې مرکزونه شامل دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر بسم الله محمدی وویل دا لړۍ به هغه وخت نستنېدونکې وي چې ګام په ګام پکې د افغان ځواکونو ظرفیتونه هم لوړ کړی شي. ده وویل
بسیار به شدت کار داریم تا انتقال برگشت ناپذیر باشه، به تدریج باشه.
دوبل په ډیر شدت کار کوو چې دا انتقال نستنیدونکې او تدریجي وي او شرایط دا دي چې زموږ ظرفیتونه پکې مخ په لوړېدو شي. یو سند مو هم تیار کړی چې دوه اونۍ وروسته به لاسلیک شي. سند په لومړي سر کې د افغان ځواکونو خپلمنځي مسؤلیتونه او صلاحیتونه او بیا زموږ او د ناټو ترمنځ مسؤلیتونه په ګوته کوي. سره له دې چې افغان چارواکي د امنیتي مسؤلیتونو لیږدېدو ته د جدي تدابیرو خبرې کوي، خو د چارو ځینې کارپوهان په دې وروستیو کې د مخالفینو د مخ په زیاتېدونکو بریدونو له امله د انتقال نتیجو ته خوشبینه نه دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په آزادي راډیو کې.
په دې خبري مجله کې دا رپورت لرو چې ختیځ سیمو ته د مشرانو جرګې تللې هیات وای د پاکستان لخوا په وشتل سوې توغندیو ګڼ ملکي افغانان وژل سوي دي. دغه هیات په دې مسله کې له بهرنیو ځواکونو څخه د مداخله غوښتنه وکړه. بل رپورت مدار چې پاکستان وایي په نورو ځایونو کې د بوختیا له امله په شمالي وزیرستان کې عملیات نسی کولی. په افغانستان کې د سهار 5:15 کېدونکي دي. د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د مشرانو جرګه وایي چمتو ده چې د انتخاباتو د ځانګړې محکمې تر حکم وروسته د قضا حکومت او ولسي جرګې ترمنځ د روان بحران په حل کې منځګړیتوب وکړي. دوه فرانسوي خبریالان چې د طالبانو په بند کې د 3 میاشتو له تیرولو وروسته د چهارشنبې په ورځ خوشې سول پرون په فرانسه کې خپلو کورونو ته ستانه سول. راپورونه وایي چې په سوریه کې ډیره د افغانانو سلګونو کورنیو له 5 ورځو را په دې خوا په دمشق کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته په غذایي اعتصاب لاس پورې کړی دی. د امریکا مشرانو جرګې پرون د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر په توګه د جنرال ډیوید پیټرایس تقرر تایید کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي چې متحده ایالاتو د مصر له اخوان المسلمین ډلې سره محدود تماسونه ټینګ کړي دي. روسیا وایي چې په لیبیا کې د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د وسلو ورکول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړې څخه چې له 3 فبروري میاشتې وروسته لیبیا ته د وسلو صدور ممنوع اعلان کړي څرګنده سرغړونه ده. د لبنان لوی سرنوال وایي د ملګرو ملتونو تر ملاتړ لاندې د ځانګړې محکمې لخوا د فقید صدر اعظم رفیق حریری د وژنې د قضیې صورت دعوا وررسېدلې ده. او د امریکا پوځ وایي چې د عراق په جنوب کې پرون 3 امریکایي سرتیري ووژل سول چې له دې سره 13 جون میاشت په عراق کې د امریکا د پوځ لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت. اوس به له اجمل ان څخه واورو چې ځینو غربي ورځپاڼو پر افغانستان کومې تبصرې خپرې کړې دي.
یو شمیر لویدیز ورځپاڼو په افغانستان کې د دوو فرانسوي ژورنالیستانو د خوشي کېدو په اړه لیکنې کړي او پوښتنه یې کړې ده چې دا ژورنالیستان په کومه بیه خوشي شوي او آیا د وسلوالو طالبانو شرطونه منل شوي که څنګه. خو یو شمیر نورو بیا د افغان امنیتي ځواکونو او امریکا لپاره په کابل کې د کانټیننټل پر هوټل د وسلوالو د وروستیو بریدونو نتیجې څېړلې. دا ورځپاڼې وایي په دې بریدونو کې د بهرنیانو په ګډون ټول 20 کسان وژل شوي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د طالبانو له خولې وایي چې پر دې هوټل د دوی د 9 ملګرو برید او له امنیتي ځواکونو سره یې 2 ساعته جګړې بهرنیو ځواکونو ته دا پیغام واستوه چې دوی آن په هغو ځایونو کې هم خوندي نه دي چیرې چې فکر کوي خوندي به وي. د دې پر خلاف د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دا بریدونه هومره مهم نه وو. له داسې بریدونو سره سره به د افغانستان د ملي پولیسو او پوځ د پیاوړتیا لپاره هلې ځلې دوام وکړي او افغان لوري ته به د امنیت د مسؤلیتونو د سپارلو بهیر هم پیل شي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په وینا افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې په خپل هیواد کې سوله ټینګ کړي. ورسپانه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او نور امریکایي چارواکو له خولې لیکي چې په افغانستان کې د جګړې لوري بدل شوی او نور د جګړې نه وخت د طالبانو په لاس کې نه دی. نو له همدې امله داسې بریدونه کوي څو وخی چې دوی لا هم د پام وړ ځواک لري. د فاینانشل ټایمز ورسپانه بیا پر کانټیننټل هوټل د طالبانو د وروستي برید په اړه لیکلي په داسې حال کې چې له یوې خوا د افغانستان څخه بهرني ځواکونه وځي او له بلې خوا افغان لوري ته مسؤلیتونه انتقالیږي دا برید تر ډیره د یوې رواني جګړې برخه ده. ورسپانه وایي دې برید د کابل خلک حیران کړي او له ټولو سره دا پوښتنه ده چې په درنو وسلو سنبال وسلوال څنګه وتوانېدل چې داسې یو هوټل ته چې مهم کسان پکې اوسیږي او په سختو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي ځانونه ورورسوي. فاینانشل ټایمز وایي طالبان د دې لپاره چې ډیر هیجان رامنځته کړي او د خلکو پر روحیاتو یې اغیز ډیر وي د بریدونو پر مهال د کانټیننټل هوټل په دالیزونو کې په لوړ غږ خپلې ترانې غږولي. همدې ورځپاڼې په یوه بله لیکنه کې چې پاکستاني ژورنالیست احمد رشید کړي ویلي د کانټیننټل بریدونو د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو برخلیک چې په دې وروستیو کې پرې ډیرې خبرې کېدي هم تیاره کړی دی. د ګارډین ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼې کې دغه کسانو د سترګو لیدلی حال خپور کړی چې د دې بریدونو پر مهال په هوټل کې و. دوی وایي د هوټل د کوټو د تړلو دروازو تر شا یې د ډزو او د طالبانو د ترانو غږونه اورېدل او هره ګړۍ یې د مرګ انتظار کاوه.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو هیات ننګرهار او کونړ ولایتونو ته د درې ورځو په مخه په دې هدف للی و چې د پاکستان د پوځ لخوا د وروستیو راکټي بریدونو حقیقت معلوم کړي. دغه هیات د پنجشنبې په ورځ په جلال آباد کې خبرونه ته څرګنده کړه. د دوی څېړنه وښوده چې دغه بریدونه د پاکستان د پوځ لخوا کیږي او نړیوال ځواکونه هم باید د دغې مسلې حل ته راوړاندې سي. له جلال آباد پر دې مسله داود وفا رپورټ لري.
د افغانستان ختیځو سیمو ته د مشرانو جرګې راغلي هیئت په خپلو څېړنو کې وښوده چې د کونړ او ننګرهار په سرحدي سیمو بریدونه د پاکستان د پوځ په لاس شوي او ائتلافي ځواکونه باید له افغان حکومت سره د دغه بریدونو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د مشرانو جرګې د شپږ کسیز هیئت مشر عبدالحنان حق ویون د پنجشنبې په ورځ په جلال آباد کې وویل د پاکستان پوځ له دغه بریدونو نه نشي منکرې دی.
موږ ټول اسناد او شواهد راغونډ کړي دي چې دغه بریدونه د پاکستان له خاورې کیږي او دغه کار دی کوم عادي مخالفینو یا طالبانو نه ده، ځکه دغه مرمۍ چې راځي تقریبا ځینې مرمۍ چې چودلې نه دي هغه د 500 نه تر 150 کیلو پورې وزن لري. دا چې دې لپاره دستګانه وي دا دومره دقیق هدف باندې څوک نشي ویستلی او له ډېر لرې ځینې فایر کوي. نو دا طبعا دا د دوی کار ده. دوی کار څومره زموږ وایي چې دا زموږ کار نه ده، نه شي کولی. دا دوی کار ده ولس او زموږ پرېکړه دا ده. افغانستان حکومت هغه اخیری هدف پورې خپل کوشش وکړي او دغه مسله د پایتخت کې دي. کچیرته نو سو بل مثال عمل دي زر تر زر اجرا کی دوی.
د کونړی وسناتور رفیع الله حیدری ویل نړیوال ځواکونه باید دغه مسلې حل ته راوړاندې شي، ځکه سرحدي افغانان د امدوی په خوخه د ډایاګ للارې بي وسلي شوي.
د امریکایانو پراتک د نړیوال ټولنې پراتک زمونږ لسونه د ډایاګ او یاد ډی ډی آر په نوم باندې خالص لا شوي. زمونږ لاس او پخې تړل شوي د گاونډیانو په وړاندې او نړیوال ټولنې زمونږ غوښتنه ده په لومړي قدم کې چې په دغه کار کې مداخله وکړي. پښتنه وکړي تاسو خبره استه چې په کونړ کې تر بیګاش په پوری 1500 مرمۍ چې په هغه کې 2 تنه شهیدان شوي، 40 تنه زخمیان دي. نو لومړی مو کوشش دا دی چې د سیاسي لارې دغه موضوع ته د حل یو لار ولټول شي. کنه نو موږ په دې باندې د ولس نه مطمئنی او ولس ډاډ راکړ چې زموږ دولت په دې کې زر تر زر اجراتونه کوي او نړیواله ټولنه ونه کوي. نو موږ حاضر یو چې د دغه دشمن یا دغه خلکو د دغه حملاتو په وړاندې باندې خپل مقاومت وخیو.
مشرانو جرګې درغلي هیئت مشر حق وینو ویل د پاکستان هدف دا دی چې د کونړ سرحدي سیمه نام نه کړی چې د کونړ د سین اوبه بي پلانه د دوی په لوري وبایي.
په کونړ باندې چې بردونه کوي موږ یو کانال مول د سین نه تیریږي. زما فکر هغه ټول د ټول بردونه او د فشار سره دوی وريدي د مغه اوبه په سر باندې د غوړې ستې کونړ سین همدغه سی روغ پاکستان ته وبایي او کوم یو بو د افغانستان خلک دغه نه استفاده وکړي.
د کونړ سناتور رفیع الله حیدری نه پښتنه وشو چې د پاکستان جمهور رئیس آصف علي زرداری وای لدغه بریدونو نه د نه خبر او ګویا چې هغه دا بریدونه لخپل خو نه غني. رفیع الله حیدری په دې اړه وویل
زه فکر کوم د دینم نو خبر چې وسامل ته د دینم نو خبر خو به چې دغه خواته ملک دغه خواته وشتل شي دنیا ولې د چدلته. نو زه فکر کوم چې سید دغه نه زرداری نه خبر خدای دوی فوجان دغه کار کوي. دغه مرموي ک تاسو وګورئ موږ سره په ویډیو راوړی موږ تصویران د کونړ نه راوړی موږ سره شته د 50 نو لتر 150 کیلوګرام پورې یو مرمۍ وزن لري. دا نه د طالب سره، دا نه د القاعده سره شته، دوی مرمۍ دي د پاکستان د پوج مرمۍ دي.
د افغانستان د کونړ او ننګرهار په سرحدي سیمو پاکستانی بریدونه په وقفي توګه لا هم دوام لري او د هدفونو په باره کې بیلابېلې خبرې کیږي، خو خلک وایي سم لاسي اقدام پکار دی چې دغه ناورین مخنیوي وشي.
پاکستان د افغانستان پر سرحدي سیمو په داسې حال کې راکټي بریدونه کوي چې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی. پر پاکستان شک کیږي چې په پټه د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي، پناه ځایونه یې ورکړي او د بریدونو پلانونه ورته طرحه کوي. خو د پاکستان پوځ وایي په نورو ځایونو کې د بوختیا له امله په شمالي وزیرستان کې عملیات نسي کولی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوي قومندان جان ایلن هیله څرګنده کړې وه چې پاکستان د حقاني ډلې پر ضد په شمالي وزیرستان کې عملیات وکړي. خو د پاکستان د پوځ ویان اطهر عباس ازادي راډیو ته ویل چې امریکا دی د پاکستان مجبوریو ته زیر سي او په بل جګړه کې دی دوی نشکیلوي.
زموږ اندېښنې هم باید په نظر کې ونیول شي. زموږ پوځ په دریو قبایلي ایجنسیو کې په پوځي عملیاتو کې اخته دی. له دې علاوه موږ په قبایلي سیمو کې د بیا رغاونې، بیرته ستنېدنې، د بیا پخلاینې او د ثبات په قایمولو بوخت یو. دا خبره دې په نظر کې وساتل شي چې په دې کې زموږ څومره وسایل استعمال شوي دي. مخکې تر دې چې موږ کوم بل ځای ته ټیل وهل شو باید دا ټولې خبرې په نظر کې وساتل شي.
د پاکستان د پاوز ویان اطهر عباس چې د پاکستان پر مجبوریې خبرې کولې. په داسې حال کې چې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې کړکیچ لیدل کیږي، پاکستان اعلان کړی چې امریکا نسی کولی د بی پیلوټ الوتکو د بریدونو لپاره د بلوچستان له یوې هوایي اډې څخه ګټه واخلي. پاکستان بیا وایي د وسلولو په وړاندې جدي عمل کوي. نړیوال اژانسونو پر دې مسله راپورونه خپره کړي چې مهمه برخه یې په یوې وقفې پسې اورېدلی سي. پاکستان له ډېرې مودې د امریکا د بې پیلوټه الوتکو له بریدونو سره مخالفت څرګند کړی او دا یې د خپل حاکمیت له حق څخه سرغړونه بللې ده، خو په خصوصي ډول یې د پاکستان په شمال غربي او سرحدي سیمو کې د القاعده او طالبانو د ځینو غړو په باب د استخباراتي معلوماتو په ورکولو سره یې ملاتړ هم کړی دی. رویټرز اژانس د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په حواله لیکي د پاکستان د دفاع وزیر احمد مختار ویلي چې د بلوچستان له شمسي هوایي اډې څخه د بې پیلوټه الوتکو الوتنې درول سوي دي. امریکا له اوږدې مودې لدې هوایي اډې څخه د وسلولو پر مرچلونو د بریدونو په خاطر د بی پیلوټ الوتکو د الوتنو لپاره کار اخیست. د پاکستان د دفاع وزیر وایي نور به امریکایي الوتکې له شمسي هوایي اډې څخه الوتنې ونه کړي، که الوتنې کیږي هم پاکستاني الوتکې به کوي. په جنوري کې د سی آی ای د یو امریکایي مامور لخوا د دوو پاکستانیانو تر وژنې وروسته د پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې خړې پړې شوې. کله چې په ایبټ آباد کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ووژل سو، په اړیکو کې کړکیچ لا پسې زیات سو. رویټرز لیکي پاکستانی چارواکو په دې وروستیو کې د یو امریکایي قومندان هغه څرګندونې رد کړې چې ویلي وو د پاکستان پوځ د سختریزو وسلولو په وړاندې د مبارزې لپاره ظرفیت او تعهد نه لري. د پاکستان د پوځ ویان ډګر جنرال اطهر عباس وایي تر هر ډول څرګندونو مخکې چې د وسلولو په وړاندې زموږ مبارزه له سوال سره مخامخ وي، باید زموږ اندېښنې او محدودیتونه په پام کې ونیول سي. پاکستانی چارواکي وایي د دې هېواد ځواکونه په یوه پراخه سیمه کې موظف سوي دي. د پاکستان پوځ وایي هغه لاسته راوړنې به خوندي کړي چې په تیرو جګړو کې ترلاسه کړي دي. تر دې مخکې امریکایي تورن جنرال جان ایلن چې ټاکل شوی په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قومندان سي، د امریکا د مشرانو جرګې پوځي کمیټې ته په وینا کې هیله څرګنده کړې چې پاکستان یو ګام مخکې ایشي او د حقاني تروریستي شبکې دړې وړې کړې ده. رویټرز اژانس په یو بل رپورټ کې بل مسله څېړي، د چین او پاکستان په اټومي همکاریو ته اشاره کوي. د ډیپلوماټانو سرچینې وایي لویدیځو هیوادونو په هغو مذاکرو کې چې د اټومي پروګرامونو په باب وي او د تړلو دروازو تر شا یې وکړي، له چین څخه غوښتي چې له پاکستان سره د اټومي انرژي د همکاري او په دې برخه کې د ولاړو سویو اندېښنو په باب معلومات ورکړي. خو په پنجاب کې د چشمه په نامه په اټومي بټۍ کې د دوو نویو ریاکټرونو د جوړېدو په باب د چین په دریس کې د کوم بدلون نشه نه ښکاري. د پیکینګ او اسلام آباد اړیکو په واشنگټن، دیلی او نورو هیوادونو کې اندېښنې زیاتې کړې دي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله تر اونیمو بجو دا خبر را ورسید چې تیر شپه په نیمروز کې په یو چاودنه کې تر لاسو زیات خلک وژل سوي دي. د تفصیل لپاره ورزو هراته له شرف الدین سنګزی څخه ورسې معلومات اورو چې د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره دي. سنګزی صاحب، سهار مو په خیر کې. په دې باب تاسو خپل جزئیات را سره شریک کړئ چې ویل کیږي غنو کسانو ته مرجوب لوشته ده.
بلې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، تیر مازدیګر ماښام، البته تیر ماښام د نیمروز د لارم د لارې په اوږدو کې وسیمه د مزنګ نه کېږي. په دغه سیمه کې د مین چاودنه د یو مسافرو درې سوه درې د موټر باندې د مین چاودنه شوې ده چې له امله د نیمروز امنیت سره قمندان جنرال عبدالجبار فردلي ازادي راډیو ته څو شېبې مخکې وویل چې 50 تنه مړه ټپیان دي، البته 10 تنه مړه او 14 تنه مړه او 10 تنه ټپیان دي. په ټپیانو کې هغه وایي د 18 نفرو حال د کوما حالت ته رسېدلی وو او د ایساف د ځواکونو لخوا نه د هغوی روغتون کې درملنې لپاره ویوړل شوه. امنیت چارو قمندان د دغې پېښې مسؤلیت په طالبانو واچوي ویلي دي. وړاندې هم په دغه سیمه کې په مسافرو یا په نورو نظامي کاروانونو باندې چاودنې شوي دي. خو د دغه راپور تر بشپړېدو چې زه تاسو ته خبرې کوم، هېڅ کومې لیدلې د دغې پېښې مسؤلیت په غاړه نه راخستی.
سنګزه صاحب، دغه مین په دې وروستیو کې شخص وي که نه پخوانی وو؟
معمولا دغه لاره چې ده د نړیوالو ځواکونو او د افغان ځواکونو د مین پاکۍ لخوا نه هر ورځ کنټرولېږي، نو په دغه سیمه دا هغه سیمه ده چې د دولت له کنټرول نه یو څه ګوښه دی، یعنې پوستک مسل دا شی نهشته. په کې نو د امنیت چارو قمندان وویل چې دا ماین د طالبانو لپاره تازه خصیص کړی شوی و.
ډیره مننه ده.
بیا هم وایم چې طالبان مسئولیت درک کوي.
بله، ډیره مننه اشرف الدین ستانکزی و چې هرات نه رپورټ راکوه. چې تیر ماښام په نیمروز کې پر یوه مسافر وړونکي درې سوه درې ډوله موټر چاودنه سوي چې دیالس تنه وژل سوي او تقریبا اتلس تنه نور ټپیان دي. وسم ستاسو ځینی لیکلي پیغامونه. خان الله مومند له جلال آباد لیکي، موږ له افغان حکومت څخه ډیر ګیلمن یو چې تر اوسه پر ننګرهار او کونړ د پاکستاني ځواکونو د بریدونو په مقابل کې هیڅ ډول عکس العمل نه دی شولی. له حکومت څخه مې جدي غوښتنه ده چې ژر تر ژره د دې مسلې غم وخوري. ثواب خان نثاري له کابل لیکي، د دفاع له وزیر هیله کوي چې د کونړ د ولسي خلکو پر حال رحم وکړي چې د پاکستاني توغندیو خوراک سول. او شیرزاد له ننګرهار لیکي، موږ د دفاع له وزارت څخه غواړو چې شیرزاد ولسوالۍ پاکستانی طالبان ډیر زیات راغلي او روزانه بیگونه خلک وژني. لدې سره په افغانستان کې وبجې یو دیرش دقیقې سوې. امید مرزبان استودیو ته راغی له نویو مطالبو سره. دویمه سهارنۍ خبری مجله له امید څخه واوري.
با عرض سلام و صبح بخیر و با تشکر. سال محمد سال ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان است و در ادامه این مجله خبری از تازه ترین رویدادها در افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. در صدر گزارش ها خواهید شنید که مشران جرگه افغانستان اعلام کرده که حاضر است تا در بحران به وجود آمده بین ولسی جرگه، حکومت و محکمه اختصاصی انتخابات میانجیگری کند. گزارش ها و مطالبه دیگه هم داریم و اما این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم. مجلس صنایع ایالات متحده آمریکا تقرر رایان کراکر را به حیث سفیر این کشور برای افغانستان تایید کرد. اردوی آمریکا میگوید سه عسکر آمریکایی دیروز در جنوب عراق کشته شدند و چین دیروز بزرگترین پل بر سر بحر در جهان را برای ترافیک باز کرد. مشروع خبرها. مجلس صنایع ایالات متحده آمریکا تقرر رایان کراکر را به حیث سفیر این کشور برای افغانستان تایید کرد. سناتوران آمریکایی یک هفته پس از آن که رئیس جمهور این کشور باراک اوباما برنامه خروج سربازان کشورش از افغانستان را اعلام کرد، تقرر رایان کراکر را به حیث نماینده واشنگتن در کابل به اتفاق آرا تصویب کردند. کراکر با افغانستان آشنایی کافی دارد و در سال 2001 پس از سقوط رژیم طالبان در جمع گروهی بود که فعالیت سفارت آمریکا در افغانستان را آغاز کرد. رایان کراکر به حیث سفیر آمریکا در سوریه، لبنان، کویت، پاکستان و عراق نیز ایفای وظیفه کرده است. به اساس یک خبر دیگر، مجلس سنای آمریکا همچنان تقرر جنرال دیوید پتریوس به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا را تایید کرد. جنرال پتریوس از سوی باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با این سمت پیشنهاد شده بود تا جانشین لیون پنتا شود که وزیر دفاع تعیین شده است. جنرال دیوید پتریوس 58 سال عمر دارد و یکی از مقامات ارشد نظامی آمریکا است. وی با سابقه 37 سال خدمت در اردو، قماندانی نیروهای آمریکایی در افغانستان و عراق را به عهده داشت. تصادم یک موتر سرویس با یک ماین کنار جاده در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز بیش از 40 کشته و زخمی به جا گذاشته است. عبدالجبار پردلی، قمندان امنی نیمروز، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این رویداد که شام دیروز با وقوع پیوست 13 غیر نظامی کشته شدند و 30 نفر دیگر زخم برداشتند. با گفته آقای پردلی، وضعیت 18 تن از زخمیان وخیم گزارش شده است. و در رویدادهای جهان اردوی امریکا میگوید 3 عسکری امریکایی دیروز در جنوب عراق کشته شدند. با وارد شدن این تلفات، ماه جون یکی از مرگبارترین ماه‌ها در 3 سال گذشته برای نیروهای امریکایی در عراق بود. نظامیان امریکایی می‌افزایند که با کشته شدن این 3 عسکر، شمار سربازان امریکایی که ماه گذشته در عملیات نظامی در عراق کشته شدند به 14 نفر می‌رسد. در حالی که از حمله قوای امریکایی برای سرنگون ساختن رژیم صدام حسین در عراق 8 سال می‌گذرد، هنوز هم 7000 عسکر امریکایی در عراق مستقر هستند. قرار است این عساکر طبق پیمان امنیتی دو کشور تا آخر سال جاری عراق را ترک گویند. امریکا عملیات محاربوی خود در عراق را در ماه آگوست سال گذشته رسما خاتمه داد. پارلمان یونان دیروز دومین و آخرین لایحه قانونی صرفه‌جویی در مصارف دولت را تصویب کرد. تصویب این سند جهت به دست آوردن کمک بین‌المللی و نجات یافتن از ورشکستگی برای یونان ضروری بود. حکومت یونان طبق این لایحه 28 میلیارد یورو از مصارف خود کم می‌کند، برخی از دارایی‌ها و خدمات را خصوصی می‌سازد و مالیه را افزایش می‌دهد. پایتخت یونان آتن شاهد تظاهرات خشونت‌آمیز و اعتصاب عمومی 48 ساعته در برابر این اقدامات در دو روز اخیر بود، ولی اواخر دیروز اوضاع به تدریج عادی شد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت آمریکا تماس‌های محدود خود را با اخوان المسلمین مصر از سر می‌گیرد. او هنگام بازدید از هنگری گفت تعامل واشنگتن با احزابی که متأهل فعالیت سیاسی غیر خشونت‌آمیز هستند به نفع آمریکا است.
We believe given the changing political landscape
ما باور داریم که با در نظر داشته وضعیت سیاسی جدید در مصر به نفع آمریکا تا با همه احزاب به نفع آمریکا است تا با همه احزاب مسالمت آمیز که به عدم تشدد متعهد هستند و عزم دارند در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری اشتراک کنند تماس برقرار کنند. لذا از مفاهمه با آن عده از اعضای اخوان المسلمین که مایل گفتگو با ما هستند استقبال میکنیم. این اقدام یک تحول ماهرانه در سیاست آمریکا به نظر می‌رسد که بدون شک اسرائیل و حامیان آن در آمریکا را که سوی زنهای عمیق درباره اخوان المسلمین دارند ناراحت خواهد ساخت. اخوان المسلمین در قاهره اعلان کرد که از هر گونه تماس‌های رسمی با آمریکا استقبال می‌کند، ولی چون این تماس‌ها قبلا صورت نگرفته است. و چین دیروز بزرگترین پل بر سر بحر در جهان را بر روی ترافیک گشود. این پل شهر ساحلی کینگ داو را با جزیره هوانگادو این وصل میکند. این پل که 42 کیلومتر طول و بیش از 5000 پایه دارد در مدت 4 سال ساخته شده است. رسانه های دولتی چین میگویند پل مذکور با مصرف 1.5 میلیارد دلار ساخته شده است. قبل از گشایش این پل در چین، بزرگترین پل جهان در ایالت لویزیانا آمریکا بود که 38 کیلومتر طول داشت. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. این هم سرخط گزارش هایی که در این مجله خبری جا دارند. مشران و جرگه افغانستان اعلام کرده که حاضر است تا در بحران با وجود آمده میان ولسی جرگه، حکومت و محکمه اختصاصی انتخابات میانجیگری کند. رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان میگوید که این برنامه را در هفته آخر ماه جاری هجری تطبیق میکنند. در گزارش های داخل افغانستان همچنان میشنوید که تعدادی از مهاجران افغان در دمشق اعتصاب غذایی کرده اند. نگاهی به مطالب مهم چاپ شده در شماره از نشریه های معتبر جهان هم داریم. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره، ساعت 7:37 به وقت افغانستان است. مشران و جرگه افغانستان اعلام کرده که حاضر است تا در بحران به وجود آمده میان ولسی جرگه، حکومت و محکمه اختصاصی انتخابات میانجیگری کند. سلطان محمد سرور گزارش دارد به این تفصیل.
یک هیئت مشران و جرگه در ملاقات دیروز با رئیس جمهور حامد کرزی بر هماهنگی میان دولت و ملت در مورد همه مسائل مهم ملی کشور تاکید نمود. در این گرد همایی که چاشت دیروز در ارگ ریاست جمهوری صورت گرفت، فضل هادی مسلمیار رئیس مشران و جرگه، سناتور حاجی سلیمان یاری و چند تن دیگر از اعضای این جرگه سخنرانی کردند. اعلامیه ریاست جمهوری می افزاید که حافظ عبدالقیوم معین کمیسیون تقنین مشران و جرگه اعلامیه این جرگه را قرائت نموده گفت و نشه ولسی جرگه در برابر فیصله اخیر محکمه اختصاصی زمینه یک بحران و ناباوری را مهیا ساخته است. در اعلامیه گفته شده که مشران و جرگه با در نظر داشت اصل حفاظت حیثیت و اعتبار مراجع تقنینی و قضایی کشور خواهان حل عاجل این قضیه در روشنی قوانین نافذه می باشد و برای میانجیگری در این مورد آمادگی دارد. مشران و جرگه به ارتباط پیمان استراتژیک آمریکا و افغانستان از تدبیر لوی جرگه حمایت کرده و از حکومت خواستار شده تا در تعیین اعضای این جرگه از دقت تمام کار گیرد و این جرگه در موارد متذکره با شورای ملی مشوره دهد. مشران و جرگه در اشاره به کنفرانس دوم بن گفته است که درباره اجندا، اشتراک کنندگان و دیگر مسائل مربوط به ملت و شورای ملی معلومات داده شود. مشران و جرگه همچنین از رئیس جمهور خواستار شده تا درباره هماهنگی گفتگوهایی که دولت، شورای عالی صلح و آمریکا با مخالفین انجام می‌دهد به این جرگه معلومات دهد و هم واضح سازد ملت از این گفتگوها چی آرزوهایی خواهد داشت. مشران و جرگه انتقال مسئولیت به نیروهای افغان را برای حاکمیت ملی مهم دانسته و برای موفقیت آن بر تقویت، تجهیز و آموزش هرچه بیشتر نیروهای افغان تأکید کرده است. این جرگه درباره حملات راکتی از آن سوی سرحدات بر ولسوالی‌های کنر و ننگرهار ابراز نگرانی عمیق نموده، خواهان فیصله قاطع دولت برای جلوگیری چنین حملات شده است. اعلامیه ریاست جمهوری می‌افزاید که رئیس جمهور حامد کرزی اعلامیه مشران و جرگه را برای منافع ملی کشور مهم و مطابق اصول دانسته، گفته است که مشکلات ناشی از انتخابات یک وضعیت طبیعی رشد دموکراسی بوده که در بسیاری از کشورها رخ می‌دهد و سپس از سوی یک مرجع که آن هم ستر محکمه می باشد حل می شوند. رئیس جمهور گفته است که مرجع عدالت کشور ستر محکمه می باشد که همه مردم باید فیصله های آن را محترم شمارند. اعلامیه از قول رئیس جمهور کرزی می نویسد که کمیسیون نظارت بر قانون اساسی روز چهارشنبه سفارش های خود را جهت حل مشکلات جاری میان ولسی جرگه و محکمه اختصاصی به قوای ثلاثه کشور فرستاده است. اعلامیه ریاست جمهوری می گوید که رئیس جمهور کرزی به هیئت رهبری مشران و جرگه گفت که مسائل مهم کشور مانند پیمان استراتژیک افغانستان با آمریکا و فیصله نمایندگان همه ملت در لوی جرگه وابستگی دارد.
سلطان محمد سرور گزارش میداد. تصادم یک موتر سرویس با یک ماین کنار جاده در ولسوالی خاشرود ولایت نیمروز بیش از 40 کشته و زخمی به جا گذاشته است. شرف الدین استانگزای خبرنگار رادیو آزادی در غرب افغانستان همین لحظه در تماس تلفنی با ما هست و از وی جزئیات در رابطه به این حادثه را میپرسیم. آقای استانگزای با عرض سلام، تازه ترین خبرها در رابطه به حادثه دیشب چی هست؟
بله، سلام به شما و به سایر شنونده رادیو آزادی. قراری که شما گفتین قمندان امنی نیمروز جنرال عبدالجبار کربلی لحظات قبل به رادیو آزادی تا تماس تلفنی تایید نمودند که شام گذشته ساعت 6 بجه در مسیر شهرهای نیمروز دلارام موتر مسافربری مادر 323 که از کابل طرف نیمروز می آمدن در منطقه دلین مازن با یک ماین کنار جاده تصادف نمودن که اونا گفتن که امکان داشت ارقام کشته ها زیاد برای تاکل 13 نفر کشته و جمعا 30 نفر زخمی دارن. اونا گفتن که 18 نفر که وضعیت وخیم و در حالت کما بودن به شفاخانه نیروهای ایساب به غرض تداوی انتقال شده و همچنان یادآور نمودم که همه کشته شدگان ملکی بوده، یعنی اطفال و خانم ها. ویل مسئولیت این واقعه را از طالبا دانست، گفتن که همچو معینا در آخر طالبا جا بجا می کنه، ولی باید یادآور شوند که تا تکمیل گزارش مسئولیتش هیچ گروه در افغانستان با رادیو آزادی با او نگرفته.
و معمولا چون این بمبگذاری ها در گذشته هم از طرف طالبان شده و طالبان مسئولیتش را گرفته، اما در گذشته هدف این حملات معمولا نیروهای نظامی بودند یا نیروهای خارجی یا داخل افغانستان. این بار چطور که یک موتر ملکی یا موتر مسافربری هدف این حمله قرار گرفت؟
البته از منطقه مزنگ یکی از منطقه ناامن‌ترین به سطح ولایت نیمروز بوده که قبلا هم چند بار، یعنی ما گفته میتونیم که هر هفته واقعات مهم اینجا میشه، ولی تا جایی که موضوع به بالای مسافرین شده، تقریبا نو ماه قبل هم بالای یک موتور 302 اینجا همچون مهمی شده که به اون زد و نقیز دولت متهمینش طالبا و طالبا مسئولتش با دولت چی میکدن. از اون واقع هم کسی مسئولتش با دوش نگرفته و از این خب بالای نظامیات معمولا اینجا این مهمی ها انفجار میکنه، مسئولتش طالبا با دوش میگیره.
با تشکر شرف‌الدین استانکزای، جزئیات بیشتر در رابطه با حادثه را اگر در جریان امروز برست آوردی حتما به زودتر این فرصت با ما و شنوندای رادیو آزادی شریک بساز. شرف‌الدین استانکزای خبرنگار رادیو آزادی از غرب افغانستان گزارش می‌داد. شنیدید که در نتیجه برخورد یک موتر مسافربری با ماین در ولایت نیمروز 13 تن کشته و 30 تن دیگر زخمی شدند.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول قوای سیگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
بله، با رادیو آزادی را هم روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 بشنوید. ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هست www.azadiradio.com. آهسته‌آهسته رسیدیم به نیمه این مجله خبری. ساعت 7:45 دقیقه به وقت افغانستان است. این هم فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا تقرر رایان کراکر را به حیث سفیر این کشور برای افغانستان تایید کرد. همچنان گزارش می شود که مجلس سنای آمریکا تقرر جنرال دیوید پتریوس به حیث رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا را تایید کرده است. اردوی آمریکا می گوید 3 عسکر آمریکایی دیروز در جنوب عراق کشته شدند. با وارد شدن این تلفات، ماه جون یکی از مرگبارترین ماه‌ها در 3 سال گذشته برای نیروهای آمریکایی در عراق بود. پارلمان یونان دیروز دومین و آخرین لایحه قانونی صرفه‌جویی در مصارف دولت را تصویب کرد. تصویب این سند جهت برست آوردن کمک بین‌المللی و نجات یافتن از ورشکستگی برای یونان ضروری بود. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت آمریکا تماس‌های محدود خود را با اخوان المسلمین مصر اثر می‌گیرد. و چین دیروز بزرگترین پل بر سر بحر در جهان را برای ترافیک گشود. این پل که 42 کیلومتر طول و بیش از 5000 پایه دارد در مدت 4 سال ساخته شد. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. اکنون هم از سید سمی عباس میشنویم که در شماری از نشریه های معتبر جهان در رابطه با افغانستان چه مطالب چاپ شدند.
تعدادی از روزنامه‌های غربی در شماره‌های اخیر خود در مورد آزادی ژورنالیستان فرانسوی بعد از ماه‌ها اسارت در دست طالبان مطالبی را به نشر رسانده و سوال می‌کنند که این افراد به چه بهای آزاد شدند و آیا فرانسه شرایط طالبان را پذیرفته است و سوال‌های دیگر. اما اکثریت زیاد روزنامه‌های غربی موضوع دیگری را در مورد افغانستان عنوان کردند که حمله طالبان بر هتل اینترکانتیننتال به آمریکا و مقامات امنیتی افغان چه پیامی داشت. به نوشته بعض از این روزنامه ها مجموعاً 21 نفر در این حمله کشته شدند. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد طالبان می گویند که حمله نوتن از افراد آنها بر این هتل و برخورد چند ساعته بعد از آن پیامی می باشد به قوای خارجی که آنها حتی در جاهایی که فکر می کنند در امان هستند امنیت ندارند. برعکس رئیس جمهور آمریکا می گوید که این حمله آنقدر اهمیت نداشت و با وجود چنین حملات تلاش ها برای تقویه پلیس و اردوی ملی افغانستان ادامه خواهد یافت و انتقال امنیت به خواه افغان شروع خواهد شد. به گفته رئیس جمهور آمریکا، قوای افغان توانایی تامین صلح را دارند. روزنامه از خلال رئیس جمهور اوباما و مقامات دیگر آمریکایی می نویسد که گفتند جهت جنگ در افغانستان تغییر کرده و دیگر طالبان ابتکار عمل را در دست ندارند و از این رو بعضی حملات پراگنده را انجام می دهند تا نشان بدهند که هنوز هم مطرح می باشند و قدرت دارند. روزنامه فاینانشل تایمز در شماره اخیر خود می نویسد حمله طالبان بر هتل اینترکانتیننتال در یک زمانی که خروج قوای آمریکا از افغانستان آغاز می شود و انتقال مسئولیت ها به قوای افغان آغاز می گردد بیشتر یک جنگ روانی می باشد. بنوشته روزنامه این عمل در بین مردم عادی در کابل هیجان ایجاد کرده و بعضی ها سوال می کنند که چگونه طالبان توانستند به چنین یک عمل و آن هم در یک هتل مهم که افراد شناخته در آن به سر می برند صورت گرفته است. روزنامه می نویسد طالبان به خاطر اینکه هیجان را در وقت حمله خود در داخل هتل بیشتر بسازند و تأثیر بیشتر بر روحیات مردم داشته باشند، سرودهای خود را به صدای بلند در دهلیزهای هتل اینترکانتیننتال نشر می کردند. روزنامه گاردین در شماره اخیر خود چشمدیدهای بعضی از باشندگان هتل را در وقت حمله به نشر رسانده که همه از جان خود ترس داشتند و ساعتها در عقب دروازه های بسته با شنیدن صدای فیر، انفجار و سرودهای طالبان هر لحظه انتظار مرگ را می کشیدند. روزنامه فاینانشل تایمز در یک مطلب دیگر خود بیانات نویسنده و تحلیلگر سیاسی منطقه احمد رشید را در مورد حمله بر هتل اینترکانتیننتال اقتباس آورده است که می گوید حمله بر این هتل سرنوشت مذاکرات صلح با طالبان را که امریکا و حکومت افغان با آب و تاب در مورد آن صحبت می کنند نیز مقدر ساخته است.
سلام ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی افغانستان میگوید این برنامه را در هفته آخر ماه جاری هجری شمسی تطبیق میکنند. دکتر اشرف غنی احمدزی ناوقت دیروز در کابل شرایط را برای تطبیق نخستین مرحله واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان مساعد توصیف کرد. آقای احمدزی این سخنان را در کنفرانس بیان کرد که در آن مقام های ارشد حکومتی به شمول وزرای دفاع و داخله شرکت داشتند. در بخش از این نشست وزیر داخلی افغانستان به سند اشاره کرد که قرار است ظرف دو هفته دیگر میان نیروهای افغان و خارجی به امضا برسد. در این سند مسئولیت ها و صلاحیت های نیروهای افغان و خارجی از هم تفکیک و مشخص شده است. احمد جکفر احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
در حالی که شماری از آگاهان شرایط کنونی را برای انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان مساعد نمی‌دانند، مقام‌های افغان از کاهش تهدیدات در مناطق خبر می‌دهند که قرار است نخستین مرحله واگذاری مسئولیت‌های امنیتی افغان در آن تطبیق شود. جنرال عبدالرحیم وردگ، وزیر دفاع ملی افغانستان:
شرایط
برای اجرای پروسه انتقال به طور درست آماده شده. نهادهای امنیتی آمادگی کامل دارند تا مسئولیت امنیتی 7 نقطه را به عهده بگیرند و امنیت کامل را در این نقاط تامین کنند. قوای لازم هم در این محلات جابجا شده. آقای وردگ در دومین و آخرین روز نشست صحبت می کرد که به اشتراک مقام های ارشد حکومتی و خارجی به هدف بررسی آمادگی ها برای پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی و تشخیص مشکلات در برابر این پروسه برگزار شده بود. دکتر اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی در بخشی از این نشست گفت اولین مرحله واگذاری مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در آخر هفته ماه جاری هجری شمسی آغاز می شود. وی به مسائل اشاره کرد که به گفته او با موفقیت این پروسه بستگی دارد.
ای بس در ای دو روز زمینه از ایره فراهم کرده که در اساس تشخیص بسیار درستی که صورت گرفته ما بتانیم در بخش امنیت در قدم اول و به تدریج، چون بعض چیزهای دیگه مدت میخواید، در بخش حکومت داری، در بخش انکشاف و در بخش حاکمیت قانون و عدالت قدم هایی را برداریم که خواسته های بر حق مردم ما را جابگو باش. نکته آخری ما واضح است، معیار موفقیت هر پروسه تغییر مثبت در زندگی مردم است.
نخستین مرحله واگذاری مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای افغان در ولایات پنجشیر، بامیان، کابل با استثنای ولسوالی سروبی و شهرهای هرات، لشکرگاه، مهترلام و مزار شریف تطبیق می‌شود.
رادیو آزادی. وضعیت در سوریه از چندین ماه این سو ناآرام است. ده ها نفر از جمله هزاران مهاجر افغان که از مدت چندین سال در این کشور به سر میبرند از پنج روز به این سو پیش روی دفتر سازمان ملل متحد در دمشق دست به اعتصاب غذایی زدند. تا لحظات بعد در این مورد مصاحبه خواهیم داشت. اما اکنون موضوع دیگری، صندوق بین‌المللی پول یک بار دیگر اظهار نگرانی کرده است که حکومت افغانستان در رابطه با تقلب وسیع در کابل بانک تحقیقات دقیق را انجام نداده است. از سوی دیگر این اداره بین‌المللی همچنان میگوید که مقامات افغان در مورد یک بانک بزرگ دیگر در افغانستان که با مشکلات مشابه دچار است هم به طور قانونی رفتار نمی‌کنند. روزنامه وال استریت ژورنال در این مورد گزارش نوشته است که فشرده این گزارش را از مقیم نایب میشنوید.
در حالی که به خاطر عدم تصفیه تقلب در کابل بانک انتقادها جریان دارد، نگرانی ها در مورد یک بانک خصوصی دیگر این کشور بالا گرفتند. گفته می شود دهی سمداران و آنانی که از این بانک قرضه برداشتند با برخی از سیاستمداران این کشور وابسته می باشند. روزنامه وال استریت ژورنال از زبان آنانی که از مسئله آگاهند نقل قول می کند که می گویند مقامات افغان در برخورد قانونی با بانک بزرگ دیگر این کشور نیز به موافقه نرسیدند. با گفته روزنامه به علت نارسایی های حکومت افغانستان در رسیدگی به بحران کابل بانک، صندوق وجیب مللی سال گذشته کمک های خود را به افغانستان به خاطر این تقلب متوقف نموده و حاضر نیست این کمک ها را اثر گیرد. اگر برنامه کمکی صندوق وجیب مللی اثر گرفته نشود، کمک های کشورهای دیگر به افغانستان نیز صورت نخواهد گرفت، زیرا کشورهای کمک کننده خارج از برنامه های صندوق وجیب مللی نمیتوانند کمک هایشان را به طور انفرادی انتقال دهند. روزنامه وال استریت ژورنال از قول یک سخنگوی صندوق وجیب مللی میگوید در کوتاه مدت بیشتر به جمع‌آوری قرضه های کابل بانک تمرکز می شود تا مطمئن شد که پول کمک اضافی به حساب قرضه ها محاسبه نمی شود. همچنان به تقویت سیستم مالی توجه می شود تا چنین مشکلاتی که کابل بانک را در لبه سقوط کشانید دوباره بروز نکند. اما حکومت افغانستان در پاسخ به این تقاضای صندوق وجیب مللی این اداره را متهم کرده است که از مسائل مالی برای اهداف سیاسی استفاده می کند.
این در حال است که به تازگی دو تن از مقامات بلند رتبه کابل بانک از سوی لوی سارنوالی بازداشت شدند و از آنها در مورد قضیه کابل بانک تحقیق می شود. معاون لوی سارنوالی افغانستان رحمت الله نظری دیروز به رادیو آزادی گفت
آقای شیرخان فرنود و آقای قدیلوی فیروزی از طرف لوی سارنوالی تحت توقیف قرار داده شدند و فعلا در نظارت خانه ولایت کابل هستند. اینا به اختلاس و ضرر رساندن به منافع مردم با مردم و دولت افغانستان که تقریبا در حدود $1 میلیارد ضرر رساندن تحت توقیف قرار دارد.
مقامات میگویند رئیس افغانستان بانک قدیر فطرت نیز در قضیه کابل بانک دخیل است. آقای فطرت به تازگی افغانستان را ترک کرده و در آمریکا استعفای خود از سمت ریاست افغانستان بانک را اعلام کرد. مقامات امنیتی از سفارت آمریکا در کابل از پلیس بین‌المللی یا انترپول خواستند تا قدیر فطرت را بازداشت کرده و به حکومت افغانستان تسلیم دهد. وضعیت در سوریه از چندین ماه به این سو ناآرام است. در این حال ده ها نفر از جمله هزاران مهاجر افغان که از مدت چندین سال در این کشور به سر میبرند از پنج روز به این سو پیش روی دفتر سازمان ملل متحد در دمشق دست به اعتصاب غذایی زده خواهان اسکان مجدد در کشور دیگر مهاجر پذیر هستند. اعتصاب کنندگان میگویند که سازمان ملل متحد باید به مشکلاتشان رسیدگی کند. سلطان محمد سربار با یکی از این مهاجران به نام عارف ادبی که پیش روی دفتر سازمان ملل متحد در دمشق دست به حساب زده مصاحبه تلفنی کرده و از وی جزئیات را پرسیده.
ما جمع از پناهندگان افغانی در سوریه هستیم. خوب. از مدت 2 سال تا 5 سال بیشتر و کمتر اینجا در دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در دمشق سوریه به عنوان پناهنده اینجا شناخته شدیم.
بله.
و مشکلات زیادی داشتیم اینجا با توجه به اینکه اینجا پناهندگان زیادی هستند، عراقی هستند، سومالی سودانی هستند و تعداد هم پناهندگان افغانی هستند. و نسبت به مشاکلی که داشتیم از تابستان سال گذشته، ما در سازمان با تجمع مسالمت آمیز خواستار حل مشاکل خود شدیم از سازمان، ولی تا کنون هیچ توجهی از طرف سازمان نسبت به مشکلات ما پناهندگان افغانی نشد. الان مدت تقریبا 5 روز هست که ما دست به اعتصاب غذا دادیم در جلوی دفتر نمایندگی سازمان ملل در دمشق.
میتونین کمک به تفصیل صحبت کنین این مشکلات شما از چی نواست؟
زندگی کردن دائم اینجا بسیار سخت دشواره، برای که زبان عربی یاد نداریم، مشکل کار هست و خیلی مشاکل دیگر داریم. اینا رو هم سازمان هیچ‌گونه رسیدگی نکردم. و تعداد زیادی از فرنگای اینجا هستن، اینا خب خانوادگی هستن، بچه هستن که باید مکتب برن، مدرسه درس بخونن و در مدارس های عربی اینا مشکل دارن، برای که زبان نمیفهمن. حتی در این موردم سازمان کدام اعتنایی نکرده تا الان.
آقای ادبی، اگر شما لطف کنین بگوین که تعداد کل مهاجرینی که وضعیت دارن یا با این مشکلاتی که روبرو هستن چقدر هستن، و تعداد مشخص کسایی که اعتصاب کردن، شما گفتین حدود 70-80 نفر است، همینطور است؟
بله بله درست است. ولی کل جمعیت پناهندگان افغان در سوریه میشه تخمین زد در حدود 3000 نفر و 1200-1300 خانوار باشه. امکان داره به جمعیت ما هر روز اضافه بشن.
امی وضعیت اخیر در سوریه سر بودوباش شما تاثیر کرده؟
نه، هیچ گونه تاثیر واقعا روی بودوباش ما نداشته و مدت سالهایی که ما اینجا بودیم هیچ مشکلی واقعا از طرف مردم سوریه و دولت سوریه به ما نرسیده. برخورد مردم سوریه دولت سوریه با ما خیلی دوستانه و خوب بوده و شایسته بوده. واقعا از این جهت ما الان تشکر میکنیم واقعا مردم سوریه و دولت سوریه. ما الان اینجا مدت 5 روز شما عرض کردیم که تجمع کردیم، هیچ گونه مشکلی از طرف سوریه برای ما پیش نیامده. از این جهت ما با دولت سوریه و مردم سوریه واقعا هیچ مشکلی نداریم. ولی مشکل ما کاملا برمیگرده به دفتر سازمان ملل. اینا واقعا با پناهندگان افغانی حتی برخورد غیر اخلاقی داشتن و حتی ما احساس تحقیر و توهین میکنیم. وقتی مراجعه میکنیم اونجا کدام کار داریم، مثلا برگه خود میخوایم تمدید بکنیم یا کدام مشکل خاص دیگه پیدا میکنیم، مراجعه میکنیم اونجا ساعت 6 صبح میایم اینجا تا 3 بعد از ظهر میمانیم روی صندلی چوبی میشینیم و آخرش هم میگن که این روز نشد مترجم نداشتیم.
تا بال دمی ظرف 5 روزی که شما اعتصاب غذایی داشتین، دفتر سازمان ملل متحد کدام واکنش مشخص درباره اعتصاب شما نشان داده یا نداده؟
واکنش اینا تا الان هم کاملا به تفاوت بوده مثل سابق. اینا تا الان هم دوسته بار که صحبت کرده میگن که این کار شما مشکل سفر شما رو حل نمکنن.
عارف ادبی یکی از مهاجران افغان در دمشق با رادیو آزادی در تماس تلفنی حرف می‌زد. رسیدیم به پایان این مجله خبری. برنامه یک ساعته دیگر که در پیش رو داریم، صالح محمد صالح پیشکش می‌کنه. صالح در استودیوس، خوش آمدید.